ما که به شما تسلیم میکنم، باز هم عید شما مبارک.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو، تاسو ته خرغلاست وایم او تاسو ته هم د لوی اختر مبارکي یو ځل بیا وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته خرغلاست. د خپرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دې ډلې مشران د افغان حکومت د اوربند اعلان په ځواب کې اوربند ته ډیره لیوالتیا نه لري. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ پر ادبي فنونو بحثونه واوري.
منګه یو وینا چې په بیلابیلو شکلونو باندې ارائه کوو، دا غي وجه دا ده چې مثلا موږ خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته ارائه کوو.
قدر منوریدونکو، د هر څو وروسته راځي لمړی پاموکړې خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندز تخار پر لویه لاره د تښتول شویو مسافرو یوازې 12 تنه لا هم له طالبانو سره یرغمل دي او په امریکا کې دوه ایرانیان تهران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ رادیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د اختر په مناسبت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په شمال کې د 203 شاهین قول اردو چارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندوز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو، ډېره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه تر اوسه هم له طالبانو سره یرغمل دي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو لخوا د پاتې یرغملو د خلاصون هڅې روانې دي او دوی هیله مند دي چې طالبان به د لوی اختر په مناسبت هغوی هم راخوشي کړي.
12 نفر پیش طلبه باقی ماندن، باز هم مؤسفتا و متنفذین جامعه اونا در حال کوشش هستن و روی از این موضوع کار میکنن تا دوباره اینا را آزاد کنن.
وسلوالو طالبانو دا مسافر پرون سهر لدریو بستونو چخه کتا کرل او لزان سره بوتلل. د شاهین قول اردو ویان هم درست هغه راپورونه هم تایید کړل چې وایي طالبانو لږ تر لږه 30 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت پر بل چراغ ولسوالۍ د وروستۍ حملې پر مهال دوی ته تسلیم شوي وو پرون خوشی کړل. د ښاغلي رضایي په وینا په خوشی شویو سرتیرو کې 24 د ملي اردو سرتیری دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې. خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي پرون وویل چې افغانستان او پاکستان خپلې ستونزې د تفاهم او خبرې له لارې هوارولی شي او دی په همدې نیت په نږدې راتلونکي کې کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی ازادۍ راډیو ته ویل افغانستان د پاکستان سیمه او نړۍ پر وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی، خو هیله لري چې د پاکستان نوی حکومت به هم پر خپلو ژمنو عمل ثابت کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې دوه ایرانی وګړي د تهران لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي او ټاکل شوي چې محاکمې ته وړاندې شي. د امریکا لوی څارنوالي وایي پر دوی تور دی چې په امریکا کې د ایران د حکومت د مخالفینو او د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات تهران ته رسول. لوی څارنوالي وایي اتدیرش کلن احمد رضا محمدی دوستدار چې د امریکا او ایران دو گونه طبیعت لري او ایرانی تبع مجید قربانی چې په کالیفورنیا کې اوسیږي د ایران د حکومت لپاره په کار کولو او تهران ته د استخباراتي اطلاعاتو پر رسولو تورن شوي دا دوه کسان د اګوست په نهمه نیټه نیول شوي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالی ستونزو سره مخامخ شوې او د پیسې ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت یې د دې هېواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان د څرګندونې په یوه ثبت شوې وینا کې چې پرون خپره شوه کړي دي، هغه که څه هم د ځانګړي هېواد نوم وانخیست، خو ویې ویل هغوی چې په ترکیه کې مالي بحران ته لمن وهلې، هدف یې د ترکیې او د دې هېواد د وګړو په ګونډو کول دي. خو ترکیه دا توان لري چې ځان له دې بحرانه وباسي. د ترکیه د پیسې ارزښت د بهرنیو اسعارو په تیره د امریکایي ډالر په وړاندې په وروستیو څو ورځو کې وروسته له هغه په بېساري ډول راټیټ شو چې واشنګټن له ترکیه څخه د المونیم او اوسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. د دې دواړو هېوادونو ترمنځ کړکېچ د ځینو نورو مسایلو له کبله هم زیات شوی دی. او روسی چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، خو د چچنیا سیمه ییز چارواکي دا خبره ردوي چې ګنې پرونی حمله د داعش وسلوالو کړې. د چچنیا د کرملین پلاوی جمهوریت مشر رمضان قادروف وایي چې دا سخت دریځه ډله د دې جمهوریت په ټولنه کې ملاتړ نه لري. داعش ډلې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر پولیسو حملې زیاتې کړي او ویل کېږي چې یو شمیر وسلوالو دې ډلې ته بیعت کړی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او په راپورونو کې مو واورېدل، د افغانستان حکومت ویلي چې وسلوالو طالبانو ته اعلان شوی اوربند د مخکینی اوربند په څیر یو اړخیز نه دی او هغه د طالبانو په دریس پورې تړلی چې آیا هغوی هم ورته اوربند رسما اعلانوي که نه. دا څرګندونې د ولسمشر ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریس نه دی خپل کړی. خود طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې د دې ډلې مشر دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د لوی اختر په مناسبت د افغانستان د حکومت لخوا په مشهور ډول د درې میاشتني اوربند په وړاندې وسلوالو طالبانو تر اوسه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو رسنیو د دې ډلې د یو شمیر قمندانانو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې یک شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د نهه نویمې کلیزې په مناسبت مراسمو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د افغاني ټولنې د مختلفو لورو په غوښتنه او سلام مشورې یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت د دریو میاشتو لپاره په دې شرط اوربند اعلانوي چې طالبان هم اوربند وکړي او هغې ته غاړه کېږدي. خو د وسلوالو طالبانو څو قمندانانو رویترز او فرانس پرس خبري اژانسونو ته ویلي چې له مخکینی د کوچني اختر په مناسبت له اعلان شوي درې ورځني اوربند څخه یوازې امریکایي ځواکونو ګټه پورته کړې او دا ځل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د طالبانو یو قمندان رویترز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زموږ مشرتابه داسې احساس کوي چې که په اوس وخت کې بیا اوربند اعلان کړي، هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو د حضور له دوام سره مرسته وکړي. په مخکینی کوچني اختر کې وسلوالو طالبانو درې ورځنۍ او افغان حکومت هم پنځه ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. د لوی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې یوازې دومره ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1500 بندیان خوشي کوي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني رویترز ته ویلي چې دوی به هغه سرتیري او پولیس چې په دې وروستیو کې په درې ولایتونو کې په نښتو او جګړو کې نیولي خوشي کړي. په پاکستان کې ډیره د طالبانو یو مهم مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې که د طالبانو مشرتابه رسمي اوربند هم اعلان نه کړي، د لوی اختر په شپو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې خپل پوځي فعالیتونه محدود کړي. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د دغو راپورونو په غبرګون کې وویل چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. ښاغلی چخانسوري چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند شرطونو په اړه رسنیو ته نور معلومات ورکول، پر دې ټینګار وکړ چې دا ځل د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند یو اړخیز نه دی، بلکې مشروط دی او حکومت به دغه اوربند ته یوازې هله غاړه کېږدي او پوځي عملیات به ودروي چې طالبان په رسمي ډول له خپل لوري اوربند اعلان کړي.
نوموړی وایي اوربند یو اړخیز نه دی، هر اړخیز دی. په ټول افغانستان کې بوی که چیرې طالبان اوربند ومني نو د افغانستان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند نافذیږي. تر هغې وخته ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
ښاغلی چخانسوري زیاته کړه چې که طالبان اوربند اعلان نه کړي، د هغوی په وړاندې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان په لانجه کې ښکېلو مهمو لوبغاړو، امریکا، ناتو او ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې ورته اوربند اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ساده رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغان حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غني د تمې خلاف څو ورځې وروسته له هغه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې د دغې سختریزې ډلې غړیو پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 کسانو پورې ووژل. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غني د یکشنبه په ورځ په دې هیله اعلان وکړ چې په دې صورت کې طالبانو ته د 2 میاشتو د اوربند وړاندیز کوي چې هغوی ورته مثبت غبرګون وښیي. طالبانو د ولسمشر وړاندیز ته فوري عکس العمل نه دی ښودلی، خو د بندیانو په اړه د طالبانو کمیټې یوه اعلامیه خپره کړه چې له مخې یې ویلي چې د اختر په ورځو کې به سلګونو بندیان راخوشي کړي. مقاله اشاره کوي چې د غزنی تر حمله مخکې داسې هیلې وې چې د جون میاشتې غونډې به د اوربند تکرار سي. هغه مهال طالب سختریځو د اختر په 2 ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو تر پراخو حملو وروسته اټکل کېده چې ولسمشر غني به د اوربند پلان له پامه وغورځوي. خو ولسمشر غني له طالبانو وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو او اصولو په چوکاټ کې د مذاکراتو ته چمتو سي. امریکایي چارواکو هغه مهال په دې اړه په چټکۍ څه ونه ویل، خو د واشنگتن پوسټ مقاله یادونه کوي چې هغوی ولسمشر هڅولی وو چې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند اعلان ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې ولسمشر غني له طالبانو سره یو اړخیز اوربند اعلان کړ، د یکشنبه په ورځ وروسته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو د ولسمشر د دغه اقدام هرکلی وکړ او په اعلامیه خپرولو سره یې وویل چې مخکینی اوربند څرګندوي افغانان څومره د جګړې پای ته رسېدو ته لیواله دي، او هیله یې څرګنده کړه چې دا ځل اوربند به افغانستان د تلپاتې امنیت په لور وخوځوي. مقاله یادونه کوي کله چې د اگست په 10 نیټه طالبانو پر غزنی حمله پیل کړې، له افغان ځواکونو یو غوښتل چې که تسلیم سي خوندي به پاتې وي، خو د دې اعلانونو په جواب کې د هیڅ چا د تسلیمېدو راپور نه نسته. مقاله دا هم یادوي چې که څه هم طالبانو په عمل کې پر غزنی درنې حمله پیل کړې وي، خو خلکو ته یې په خوله بل څه ویل. پر غزنی د 6 ورځنۍ حمله په مهال طالبانو ملکیانو ته اعلان وکړ چې زیان به ورته نه رسوي، خو په دوامداره توګه یې د عامو خلکو کورونه او دوکانونه ونیول او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې 1555 امنیتي ځواکونه ووژل شول. مقالې د یوه طالب سختریځ له قوله لیکلي چې خلکو ته یې ویل دوی ځکه په ښار کې ودانۍ سوځي چې ودانۍ د شتمنۍ نښه دي. مقالې د دغه طالب له قوله لیکلي چې ویل یې موږ دغو ښایسته ودانیو ته اړتیا نه لرو، موږ په صحرا کې محکمه جوړوو.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د یو شمیر اوریدونکو د اختر مبارکۍ واورې. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه لالا خوشحال یم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي و ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته او مشرتابه ته او ورونو او خوندو اوریدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي. او بس دغه ارمان کې ناست یو، نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم چې د اختر په مناسبت د ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک چې د پیغام وساتي، الله پاک چې د خوشحالي اختر کې نور وخت نه نیسم. اللهم
بلے دا آزادی رادیو ټول کارکون کوریدون کو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو د عمله د آزادی رادیو ټول کارکون کوریدون کو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمان امت او ټول اسلامي نړۍ ته